پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به ووره چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری روانه میاش هندوستان ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د برخې د پاره دوهې ته روان دي. په پاکستان کې د پټرولیم په مصنوعاتو کې اضافه شوې ده. د ترانسپورټرانو او سیاسي ګوندونو لخوا په دغه باندې سخت ټکونه دي. راپورونه نور هم لرو. لومبي ورځو مجید بابر ته چې د دې خبرونو
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د روانې میاشتې په اتمه نیټه هند ته ځي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ایس پی آر او د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامی هغه راپورونه ناسم بللي چې ګوندې د وسلوال کمانډر منګل باغ سره د جوړجاړی خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به نن قطر ته ځي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری ویان فرحت الله بابر وایي چې ولسمشر به د روانې میاشتې په اتمه نیټه د هند په راجستان ریاست کې د اجمیر شریف په درگاه د حضرې لپاره دغه هیواد ته په ذاتی دوره ځي. فرحت الله بابر زیاته کړه چې ولسمشر به د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ سره هم ویني او اجمیر شریف ته د تلو نه مخکې ولسمشر زرداری به د هند د وزیر اعظم سره د غرمې ډوډۍ په نوې دلی کې خوري. ویان وویل چې ولسمشر به هم په دغه ورځ پاکستان ته راستنېږي. د 2015 کال راهیسې به دا د کوم پاکستاني ولسمشر هند تا رومبه سفر وی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ایس پی آر او د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامی هغه راپورونه ناسم بللي چې ګوندې د وسلوال کمانډر منګل باغ سره د جوړجاړی خبرې اترې روانې دي. د مشال خبریال د خیبر قبایلی سیمې د پولیټیکل ایجنټ مظاهر ری په حواله وایي چې په یاد شوې سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به تر هغې دوام لري تر کومې چې په دغه سیمه کې امن نه وي بشپړه شوې. هغه دا هم وویل چې دا عملیات به هله ودرولی شي تر کومه چې د لشکر اسلام ډلې مشر منګل باغ سره د خپلو ملګرو حکومت ځان نوی حواله کړی. ځینو پاکستانی رسنو راپورونه ورکړي وو چې په خیبر قبایلی سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ سره پولیټیکل انتظامی او پاکستانی پوز د قبایلي مشرانو په واسطه د جوړجاړی خبرې اترې کوي. د یادې شوې سیمې په باړه تحصیل او تیراکي د وسلوالو پر ضد د تیرو شو میاشتو راهیسې پوځي عملیات دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه تر دا مهال د دغو نامنیو او پوځي عملیاتو له کبله 1,00,000 خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په چین او پاکستان کې دومره صلاحیت شته چې اقتصادي او دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړي. ګیلانی دا خبره پرون د چین په خار باو کې د یوې نړیوالې غونډې پر مهال د چین د نائب صدر لی کیګ یانګ سره وکړه. ګیلانی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به په باهمي اعتماد او احترام ولاړې دي او دا چې چین د پاکستان د خارجي تګلارې یو اهم جز دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کې تیر کال 22% اضافه شوې ده او لسنیمو ارب ډالرو ته رسیدلی دی. ګیلانی دا مهال د باو فورم اف ایشیا په غونډه کې د برخه اخیستو لپاره په دغه هیواد کې دی. باو فورم یوه غیر حکومتي اداره ده چې هر کال د براعظم ایشیا د حکومتي کاروباري مشرانو او کارپوهانو غونډه جوړوي. د خیبر پختونخوا د شبقدر تحصیل پولیس وایي چې یو 13 کلن ماشوم کامران خان د سکول د جامو د نشتوالي د وجې ځان ته اور ورته کړو مړ شو. پولیس وایي چې دغه ماشوم مور پلار دومره وس نه درلودو چې دغه ماشوم لې د سکول نوې جامې اخیستې وي. کامران خان په یو غیر حکومتي سکول کې تعلیمي وظیفه هم ترلاسه کړې وه او د یو قابل زده کوونکي په توګه پیژندل کېدو. څېړونکي وایي چې دغه ماشوم وجنه په پاکستان کې د غریب ولس ژوند جوړک ته اشاره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن قطر ته دیو ټاکل شوی چې سبا له قطري چارواکو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال فرامرز تمنا پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل ډاکټر زلمی رسول به د قطري چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او د دواړو هیوادونو د اړیکو په باب خبرې کوي. هغه زیاته کړه
په قطر کې د طالبانو د دفتر مسائل او هغه مسائل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره قرباني شوی وای هغه مسائل چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبري وکړي.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالله لودین د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د دوی د شورا د دارالانشا مشر بل زلمی رسول سره د قطر په سفر کې ملګری وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې قطر ته ځي چې افغان طالبانو سوونه مخکې د امریکا سره د خپلو خبرو د ودرېدو اعلان وکړ. طالبانو ویلي له ګوانتنامو څخه د دوی د یو شمیر زندانیانو د خوشي کېدو په سر له امریکا سره د اختلاف له امله دوی دا بهیر ودرولی دی. خو بل لور ته د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤول اسماعیل قاسم یار له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو د موضوع په اړه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې امریکا د یو شمیر طالب بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې، خو په دې برخه کې واشنگټن یو څه اندېښنې لري. د سایبیریا په مغربي برخه کې یو الوتکه چې پکې درې سلويخ کسان سوارو پریوتې ده. د روس د نگهنی افتونو د نظم وزارت وایي چې په دې پیښه کې 12 کسان بچ شوي دي او د هغوی په وینا دغه کسان روغتونونو ته د علاج لپاره وړلې شوي دي. وزارت وایي چې د پیښې د ځای نه تر دا مهال 14 مړي موندل شوي دي. ویل کېږي چې د سرخار ماسکو نه 2100 کیلومتره لرې د تیومین د ښار د هوایي ډګر نه د الوتنې لږه شیبه پس دغه الوتکه وغورځېده او اور یې واخیستو. تر دا مهال چارواکو دا نه دي ویلي چې د دې الوتکې د غورځېدو څه وجه وه. دغه الوتکه چې د یو ټي هوایي لیکي ملکیت وه د تیومین ښار نه سورګټ ښار ته روانه وه. او وروستۍ خبر دا چې راپورونه وایي چې د یمن په جنوب کې تېره ورځ د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. په دغه جګړه کې 13 پوځیان او 12 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د یمن پوځ وایي وسلوالو په ملاح لاهج صوبه کې د سرتیرو یو واډه ونیوله چې په ځواب کې پر پوځیانو د توپ او راکټونو برید وکړ. چارواکو د القاعده شبکې سره اړه لرونکي وسلوال چې د یمن په جنوب کې ځینې سیمې نیولې د دې حملې ذمہوار بللې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې. پولیس مشر آصف علي زرداري د روانه میاشتې پاتمه نیټه د اجمیر شریف په درگاه د حاضرې لپاره هندوستان ته ځي. کارپوهان څه نظر لري؟
افغانستان مسلم ډېر سیریس مشدي ځکه دا چې پاکستان انډیا بار کې ریزرویشن لري افغانستان کې.
افغانستان کې د جوړجاړي عمل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته روان دي.
موږ امیدوار یو چې دا سفر د افغاني مذاکرات لپاره یو ښه مقدمه وي.
د تیلو او ګیس د نظم ادارې د پټرولیم په مصنوعاتو کې د اضافه اعلان کړی دی. یو مزدور دغه اضافه ته څنګه ګوري؟
مزدور نشته دی، نور داسې روزګار نشته دی. نو ګیس لوډ شیډنګ دی، بجلی دی، بلا مسلې دی، کومه کومه یو بسړی یا تور به ګران شوی دی. نو یوازې دغه شیز نه، بلا شیزونه ګران شوس.
او و به وره چې یو وکلن شپون د خپل 14 قصه څنګه کوي.
ما اواز و به کول ګرانه ګنګې ما دښتای کې الله کې ګران ګنګې ګران ګنګې ما دښتای کې.
زمونږ ونی ز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځو زموږ ګډومبی راپور ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به د روانې میاشتې په 8 نیټه هندوستان ته ځي. د ولسمشر د دفتر ویان ویلي دي چې ولسمشر به د اجمیر شریف په درگاه د حاضرې لپاره هندوستان ته ځي. تفصیل د سیمینا زموږ همکار په دغه راپور کې راکړي.
د پاکستان د جمهوری ریاست ویان د یک شنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس آصف علي زرداري غواړي په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. د جمهور رئیس ویان سناتور فرحت الله بابر که څه هم دا یو شخصي سفر وباله، ویل چې زرداري په اجمیر شریف کې د شپږمې هجري پیړۍ د مشهور صوفي خواجه معین الدین چشتي زیارت ته د دعا په هدف ځي، خو له هندي چارواکو سره د خبرو امکان یې هم رد نه کړ. زرداری په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په ترخو اړیکو کې یو څه خوږوالی رامنځته شوی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک زیارت ته تګ یوه بهانه ګڼي او وایي پاکستاني مقامات پخوا هم د کرکټ لوبې د نندارې په پلمه هند ته تللي چې بیا وروسته یې پر ډېرو مهمو مسایلو له هندي چارواکو سره ګټورې خبرې کړي.
دا افغانستان مسلم ډېر سیریس مشدي ځکه دا پاکستان انډیا بار کې ریزرویشن لري افغانستان کې. دغه ایران د ایشو دی د امریکای سانکشن را روان دي جولای کې یا چین راځي هغه یو تصور لري په پاکستان کې خپل مسلې لګې کوي د انډیا او افغانستان د ټو سنټرلیز نو دا ټول خبرې دي نو ما دا خیال چې کله شي لازمي خبره یو بل صحت ته پوسټ خو بنه کوي دعاګانې بنه کوي دواړه چې کینی مینلی دا یو اپورچونیټي ګڼي چې دینه به فایده واخلو او دې ته به خبرې کوو.
په دې وروستیو کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې تر ډیره خرابې شوې دا ځینې کارپوهانو په باور اسلام آباد هڅه کوي له روسیې او هند سره خپلې ترنګلې اړیکې لږ تر لږه نورمال حالت ته راولي او له ایران او چین سره لا پسې پخې کړي. له پوهان خټک نه مې وپوښتل چې آیا ښاغلی زرداری به هڅه وکړي څو هند هم د امریکا ضد په احتمالي بلاک کې شاملې دو ته وهڅوي چې ویل کېږي د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونه یې د جوړولو هڅې کوي.
پاکستان سره د تعلق یو تعریف دی چې هسې ډېر ښه نه دی نو امریکې سره هغه یو ډېر زیات مفادات دي وختې تبدیل شي اکانومي یو بالکل بدل په توپونو روانه ده بره او امریکې سره هغه یو تعلق نور تللی کېږي وخت سره سره خو دې سره سره انډیا دی یو انډیپندنت اکنامک ډیولپمنټ ماډل هم یو هیستری لري او د خارجه پالیسۍ د آزاد ساتلو هم یو تاریخ لري خو امریکې خلاف الاینس کې د شامل لیدل ما ته دا خیال نه دی چې داسې څه شی ښکاري.
هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړي. بلخوا پاکستان چې له هندوستان سره څلور شپېته کلنه دښمنی لري په افغانستان کې د هندوستان مرستو ته د شک په نظر ګوري او تل یې د کابل او نوی ډهلي ترمنځ پر نږدېوالي او د اړیکو پر پراختیا اعتراض کړی. پوهان اجاز خټک دغو ستونزو ته په کتو د هندو پاکستان ترمنځ د ستونزو اوارۍ یا لږ تر لږه کمیده نه یوازې د اسلام آباد او ډهلي بلکې د افغانستان او سیمې په ګټه بولي.
پاکستان دا سوچ هم ډېر زیات دغه دی چې کنې افغانستان به دما په مردۍ انډیا سره دا تعلق ساتي دا به نه ساتي او هغه څه ساتي او دومره دا پورې ساتي دا ګپ هېڅوک هم نه مني. نو پاکستان ته هم دې باره کې لږ سوچ کولی او انډیا ته هم سوچ کولی چې ټیک د پاکستان دی خو دې لږ کې سیاره وي لږو د اشور زور کو چې یاره هلته تعلق کې دی هغه دلونه چې ستا خلاف وي نو دا افغانستان دپاره هم بهتر وي پاکستان دپاره به وي او هند دپاره به وي.
پاکستان چې د کشمیر د لنجمنې سیمې په ګډون پر یو شمېر نورو مسایلو له هند سره زړه دښمنی لري په دې وروستیو کې د دې هیواد پر وړاندې خپله تګلاره یو څه نرمه کړي. د چارو څارونکي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تربګني په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل ګڼي او وایي که ډهلي او اسلام آباد په افغانستان کې مثبت او سالمې سیالۍ ته مخه کړي نو نه یوازې د دوی بلکې تر ډېره به د افغانستان ستونزې هم اوارې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن دوه ته ځي. دوی به دغلته د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې په دغه اړه چې کومې خبرې تر روانې دي په دغه کې برخه اخلي. تفصیل د سیمینا جمیله ظریف راکړي.
ټاکل شوی ده چې ډاکټر زلمی رسول د دوشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ چې د سولې د عالي شورا یو غړی به هم ورسره ملګری وي دوهې ته سفر وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فرامر سمنا د یکشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې د قطر بهیر په افغانستان کې د پخلاینې یو لار وبلله. هغه وویل
مسایل دفتر طالبان
په قطر کې د طالبانو د دفتر مسایل او هغه مسایل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره قرباني شوی وای هغه مسایل چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبري وکړي.
د قطر د بهیر لپاره لمخ کې چې د افغان حکومت په غیابت کې پر مخ وړل کېده د لومړی ځل دی چې افغان او قطري چارواکي په مخامخ ډول په دې اړه خبرې کوي. په لومړی سر کې افغان حکومت له دې بهیر سره خپل مخالفت څرګند کړی وو او خپل سفیر یې له دوهې را بللی وو. ډاکټر رسول په داسې حال کې دا سفر کوي چې وسلوالو طالبانو د امریکا لخوا د دوی د غوښتنو د نه منلو له کبله چې پکې له ګوانتانامو څخه د پنځو طالب مشرانو خوشی کول او په دوحه کې د یو دفتر پرانستل دي خبرې ځنډولې. له بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې اترې رد کړې دي. خو له دې سره سره د سولې عالي شورا هیله منه ده چې دا سفر به په دې برخه کې د شته ستونزو په هواري کې رغنده رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطاول الدین په خپلو خبرو کې وویل
سره مخکې د سفر د مذاکرات او تعقیب نه ټول جزئیات باندې نه پوهیږي خو بیا هم موږ امیدوار یو چې دا سفر د افغاني مذاکرات لپاره لپاره یو خمو مقدمه اوسی او کله چې په خیر سره د دې وخت رسیدي چې مذاکرات تل شروع شي د افغانستان د حکومت عالی رتبه اته د سوله د عالی شورا هیئتونه په دې سفرونو کې برخه لري او هلته په هغه جزئیاتو باندې خبرې کیږي چې د افغانستان د قضیې د حل لپاره یو د حل مناسب لار پیدا کړي.
د سوله د عالی شورا د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د امریکا موافقه هم هیله بخونکې بولي او وایي چې دا به رامنځته شوی ځنډ له منځه یوسي. خو په کابل کې د امریکا سفارت بیا ویلي چې د امریکا حکومت لا په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده کړې.
د جمیله ظریف راپور مورده د پاکستان د تیل او ګیس تنظیم ادارې اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د نه هنا تر 1000 روپیو پورې د اضافه اعلان کړی دی. ولس او سیاسي ګوندونو د دې پریکړې مخالفت کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه فیصله واپس واخلي. سراج ظهیر نور حال راکړي.
د پاکستان د تیلو د نظم ادارې اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی شوی دی چې پکې پېټرول د لیټر په سر 8 روپۍ او 2 پیسې، ډیزل 4 روپۍ او 1 پیسې، د خاورو تیل 5 روپۍ یو کم 1.5 پیسې او سی این جی 1 روپۍ او 5.5 پیسې د کیلو په سر ګران کړی شوی ده. اولس او ټرانسپورټرانو د حکومت لخوا دا ګرانی رد کړې ده او وایي چې د تیلو نرخونو کې د زیاتوالي له کبله به د استعمال هر سیز ګران شي. یو تن امیر محمد چې اسلام آباد کی مزدوری کوي مشال ریډیو تا د دې ګرانې په حق لا وویل
چې دا دغه سهار شي ګرانې، دغه سره چې ګنده جوړنګ ګرانې، چینینګ ګرانې، ټولار شي ګرانې، کرین چې ګنده جانور آن چې ګنده دنګ ګرانې.
یو بلتن هم وویل چې مزدوری نشته او حکومت ورس پورس د تیلو او بجلی په نرخونو کې زیاتواله کوي. د زیاته کړه
د ماجی محمد رحیم نوم دی، دلته مزدوری کوم راړه مارکیټ کې، او مطلب دا چې تیل ګران شو نه دې سره پک هر شي ګران شو ډیلی ګران، مطلب دا چې دا ټول پتیلو باندې زنګ دارو مدار کولی کاری زنګ سره کو یو پله غزنګ کارونه روزګارونه نشته، بل پله مطلب دی چې ګرانی راته وخت وخت راغی نو بس همګه لکه مطلب دی چې
یو بل تن هم مشال لري یوتا په دې باب لا صداسي وویل
مت تیل ګران شي د حکومت پالیسي ټول غلط دي نو دغه موږ څه نشو موږ دې کې مزدور نشته نو داسې روزګار نشته د ګیس لوډ شیډنګ دی بجلی دی بل هم مسلې دي کما کما یو بسړی
4 روپے ګران شوی دی نو یوازې دغه شي څونه بل شي څونه ګران شو نه بس حکومت ګران کړلو عوامو نه به وباسي نو عوامو
د تیلو په نرخونو کې زیاتواله د پاکستان سیاسي ګوندونو هم رد کړي دي او وایي چې حکومت له پکار دي چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي په ځای نورې لارې ولټوي او دا زیاتواله زر تر زر واپس واخلي. د مسلم لیگ نون رهنما اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته په دې باب لا وویل
عوامو باندې مکه د مهنګایي د بوج د لاسې راغی لا ماته او کدی فرض کړ دا مزید قیمتونه مزیاتي نو د دې ومنګا بھرپور مخالفت کو او دا احتجاج با مونږ جاری ساتو تر سوچ د دې را قیمتونو کې اضافه چې دا واپس وانه غشته شي.
دا حکومت د اتحادی ګون عوام نیشنل پارټي بشرا گوهر مشال ریډیو ته ویل چې مونږ اگر چې د حکومت برخه یو خو کله هم چې حکومت یو سیس ګران کړی نو مونږ د هغه خلاف اواز پورته کړی دی. دی ویل
ډیر سخت الفاظ کې د دې مزمت کوم چې دا کم اوس انکریز دی کال زما په خیال په پہلی باندې هم انکریز شوی او اسفندیار خان پاسې دلی او اسمبلی کې او ویلو چې کله هم دا پرایسز انکریز کیږي نو ضروری دی چې ټول پارتنرز کانفیډنس کې هم واخلي. دا دریم ځل دی چې دا هر میاشت تقریبا پہلی ته عوام ته یو داسې خبر راځي دی او بل دا دی چې په دې پټرولیم دغه کې دومره ډېر ټیکسز لیوی دي هغه هم عوام نه راوباسل کیږي. دلته چې موږ بارها ورته وو چې خرچ کومول ضرورت ته هغه نکېږي حکومت کې موږ ناس یو او په حکومت کې د نخل رول پلی کوو.
د ذکر وردا چې د نوټیفیکیشن تر مخه د سی این جی او تیلو نوی نرخونه د نن 2 اپریل نه عملی کړی شول. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
13 شپه د افغانستان په کندهار ښار کې د پولیسو په یو پوستا وسلوال برید شوې دي چې پکې پولیسو ته مرګ جوړه اوخته ده. چارواکي وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې 2 تنه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي دي. تفصیل سید شاه سخیم راکړي.
وسلوال برید تیر ماخستن د کندهار ښار په لویه ویاله سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ په یو پوستا شوی دی چې پکې د پولیسو په ګډون 5 تنه مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي موټر سایکل سپرو وسلوالو د نهمې حوزې پر امنیتي پوستا د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي او وروسته د پولیسو لخوا هم ځوابي ډزې شوي دي. د کندهار د والي ویاند زلمی ایوبی رسنیو ته وویل چې په پیښه کې 2 تنه پولیس ټپیان شوي او یو بل وژل شوی دی. دوی وایي په برید کې 2 تنه برید کوونکي کې هم وژل شوی چې جسدونه یې له پولیسو سره دي. د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران بیا وایي چې د پیک له ځای څخه ورته د دوو پولیسو جسدونه او یو ټپي وروړل شوی دی. خو په جنوب زون کې د 404 میوند زون قومندان جنرال محمد سالم احساس بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په برید کې یوازې یو تن پولیس ژوبل شوی او دوه تنه وسلوال وژل شوی دي.
یو پولیس زموږ زخمی ده او بر مقابل زموږ پولیسو چې په هغو باندې ذکرې دوه نفر فرمستان دمانځه مرسل دوه پارچې
تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو مانو. د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې وسلوال په ښار کې د پولیسو په پوسته وسلوال برید کوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
اوس دته د یو داسې کورنۍ حلوایو د کوچرنو یو داسې کورنۍ چې هغه په دې موسم کې د پاکستان نه افغانستان ته ځي. د دغه کوچانو ژوند او دوی ته ورپېښې ستونزې څه دي، په دغه اړه د سیمینار زموږ همکار راپور راکوي.
د سپرلی موسم شروع کېدو سره سم د خیبر پختونخوا بیلابیلو برخو کې میشته کوچیان بیرته افغانستان ته ستنیږي او هر ورځ د دوی یو شمیر کاروانونه د خیبر درې په لاره د تورخم په پوله باندې اوړي. د کوچیانو دغه کاروانونه اول په لواړګي کې پړاو کوي او څه وخت پس خپل منزل په لورې روان شي. د دغو کوچیانو یوه کورنۍ چې لوګر ولایت ته روانه ده، د تاتارې غرونو په لمن کې خپل کډه اړولې ده او د خپلو خیمو مخو ته اوخان، ګډې بیزې او داسې نور څاروي هم ودرولې دي او خپلو کارونو باندې بوخت دي. د دغې کورنۍ یو مشر حاجی ددګ د خپل کوچیاني ژوند په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي:
موږ دا ګډو لپاره زور زور څه شی واړو، سول مغل تیم پیایو، دلته تیم پیایو، خو دا ګرځو لورم زندگی کوم، نه پوله لورو، نه پټای لور، دا چرګوړي مرګوړي، دا چرګ میږه، بس لور کار مونږ نست. دته تکلیف خو معلوم، تکلیف د ته په کوچا یو څوک دی پرېږدې، څوک دی نه پرېږدې، پرېږدې غرونه دي، دام سوالي غرونه دي، مخه دې نه ته اوس حیوانه ته وایم اتې لیوګدو مونږ څه وګړي خو اتې لور ته دروغ نه سوال ځوان دا تیری دا څه ځوان دا ولا که دومره ځوان ده خو مونږ باندې تیری.
او د دغې کورنۍ یو ځوان ګل رحمان وای چې ژوند یې ډېر مشکل دی او په ځینې وختونو کې د باد او باران د لاسه د یو شمېر ستونزو سره هم مخ شي.
مې مونږ ځوان خو ډېر سخت ده، دا غړې دي، دا غړې ډېر سخت دي، او دا کې دي چې موږ د مجبورات شپې تیر کوو، ډېر سخت ورځې شپې ورځې کې تیرو. کبا د باران چې شي موږ دغه وخت کې چې موږ د خیمې ملنګ شي، موږ دغه وخت کې چې وګورم راشي نو د خیمې مې د خپل لوی خیمې رانه وشي، دغه وخت هم په موږ راځي نو څه وکړو د علایله تناش نو.
او حاجی د دک سیاتوی چې د خپل خپلوانو په کومک تیر کال حج ته هم تلای وو، نو موړای د خپل حج د سفر په حق لباندی وای:
جاز کتلو چې اجازه ور خطول یو رقم د وای راکړه، دا ولې د څه ظلم ټانس دې مې بس یې مظلوم مخنس کوړ دلل د اجازه سره لنګ ناس، بیا غو وبو راکړل او وبو می ته وچ کله خوس، بیا چې جا سو خود سه پټی را باندې را واړه ولې مول مال د اسمان ورو د څه کړه چا کنه ما د ما د مات څه نو وای راځو وای دا ورو د اسمان کده څه کړه پاکي د خدای کور توار او دیدان مو کلور مو قسمت غواړي الله شکر الله ما د الله ته سوال ک چې مؤمن بسمان خدای دی غنی کی خدای دی ورته راوړي خدای د عمل پر راکړي.
او د کوچیانو دغه کورنۍ یو بل مشر نواب خان د کوچیانو د پخوانی ژوند او خپل دودونو په حق لوي:
د کوچیانو خو ته پخوا ودونه د شیو او ډولونه به خځه به ځای کېده، د سړی په بل ځای کېده، او دوه وخت به ډوډۍ ورکوله، یا سار بیگا به ډوډۍ ورکوله، او کړه ته غوډي به ورسره ورکول، او شوکانه ودونه به ډولونه به کېو، او اوس هغه څه وخت نسته. یه خود دلته دا تنظیمونه دی گرده ویده سر جوده سوی دی او خلق من خبر شو مخت خلق نه خبر و خوشحالتی ها که زیاد تا و بس مغمر خوشحالتی ها نسته.
او نموڑه ده خپلو ارمانونو پاڑه بانده صدا سوایی:
دا خواهش دل دارم چه زده ما تا خدای پاک دومره واسه را کرده و چه پولو بانه مثبا کوه علی وی او لدی گرده نه خدای پا خیر سر خلاص کرده و دو نمره یا یو نمره از مکه می پیدا کرده وی او ما پا دیشو ما شمانو من سکول ویره وی سباک می پی ویره وی او زده پا دی من دیر خوشحاله کردم.
دغه کوچیان وایي چې که چارواکي ورته پاملرنه وکړي نو د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون راشي.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غلر او غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د قبایلي سیمو په نظام باندې یو مقاله خپره کړې ده. د دغه مقالې مهم ټکی د انیسا اجمل نور.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې غلام ایس افریدی لیکي چې د قبایلي سیمو مشرانو ته په قبایلي تنظیمونو کې مشري دوی ته د خپل قابلیت له وجې ترلاسه شوې ده. دا مشران په خپلو سیمو کې مختلفې مسلې حل کوي او د بیلابیلو ډلو ترمنځ چې کومې شخړې وشي نو هغه هم هواروي. د لیکوال په خبره د دې مشرانو په مقابله کې اکثره نور خلک وي او د دوی کوشش وي چې دا مشران لري کړي او واک په خپل لاس کې واخلي. لیکوال د قبایلي مشرانو تاریخ بیانولو سره وایي چې په کال 1855 کې د پنجاب د قبضې وروسته چې کله برتانیا د قبایلي خلکو مقابله ونه کړې شوه نو د دې خنډ ختمولو لپاره ملکانه سیستم شروع کړ. د ملکانانو تبا برتانیا مرستې ورکولې او د دوی په ذریعه د قبیلو کنټرول په لاس کې واغسته. لیکوال وایي چې دا د پښتنو په قبایلي ټولنه کې یو غټ بدلون و. د مشرانو به د امن او جنگ کې خپل کردار ادا کولو خو دا لیډرشپ به په عارضي توګه و. روزپاڼه د پوخانی پولیټیکل ایجنټ او د کارپو اکبر احمد لخلی لیکي چې هغه وخت ملک سیستم ناکامه کېدو اړخته تلو او صحیح کسان به ملکانه نه جوړېدل نو د محسودو یو مشر برتانیا ته وویل چې یا خو مونږ ټول مړه او یا هم د 1000 کسان نوابان کا. نو د دې په ځواب کې لارډ کرزن وویل چې زمونږ به یو هم سکیم د وزیرستان مسله حل نه کړي. د لیکوال په خبره د 20th century په لومړني کالونو کې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وویل چې د وزیر قبیلې لپاره ملکی سیستم ښه نه دی او بعضي کارپوهان هم دا وایي چې ملکی سیستم ښه نه دی ځکه چې دا د ټولنې صحیح اړخ نه ښیي. لیکوال لیکي چې د پاکستان حکومتونو مسلسل د ملکانانو په لړ کې تر ډېرې مودې پورې د برتانیا کړنلارې باندې عمل کړی و خو د ډېرو ټولنیز او معاشي بدلون او مذهبي مشرانو لوجې دا سیستم په مکمله توګه تباه کړی شو. او د لیکوال په خبره روایتي مشرانو همیش د خپلو فائدو لپاره د خلکو غلط استعمال کړی دی او په دې کې ډیر داسې مشران دي چې هغې قبایلو ته تعلیم او د نور بنیادی ضرورتونو سره سم د دوی ستونزې هم حل نه کړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح زیاتېدو له وجې د روایتي مشرانو اهمیت ختم کړی شوی دی او د ګڼ شمېر قبایلي کسانو د پاکستان غټو ښارونو او مینځني ختیځ ته د تلو له وجې د قبایلو په حکومتي نظام کې هم بدلون راغلی دی. په 1999 کال کې د ووټ د اچولو او په کال 2002 کې د سیاسي ګوندونو آرډیننس له وجې هم په قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی. لیکوال په اخره کې لیکي چې مسله دا نه چې ملکانه نظام بیا ژوندی کول غواړي بلکې دا ده چې قبایلي ولس څنګه په کامی بهیر کې ورګډ کړی شي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
مشال لیډو دوږی قدر مند اردوونکو چهار ورځ تاسو د پاره نه ساته خبرونه راوړي. په دغه خبرونه کې تاسو د خبرونو او تفسیرو سره سره زموږ کلتوري خبرونه هم اوري زموږ ژوندۍ خبرونه هم اوري. موږ هر وخت ستاسو نظرونو ته ستاسو تجویزونو ته ستاسو مشورو ته سترګې پلار یو او ستاسو د مشورو پرانا کې دغه خبرونه لا ترتیب ورکو دغه جوړو غواړو چې دا ستاسو د خوخي وړ وګرځي. مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو دی. درنګ شبیل با په پښتونخوا کې لسنی مې بجې کیږي. مهم خبرونه به ورو د خبرونو رسوبه تا
تاسو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. یو کلتوري راپور مدر له هم ساتلې دی او زمونږه ونی خبرونه ستوندې سرکار به هم اورې. نو راځي چې وورو لومبه د دې وخت مهم خبرو. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری به د روانې میاشتې په اتمه نیټه هند ته ځي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR او د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامیې هغه راپورونه ناسم بللي چې ګوندې د وسلوال کمانډر منګل باغ سره خبرې اترې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په چین او پاکستان کې دومره صلاحیت شته چې اقتصادي او دوه اړخیز تجارت ته وده ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زرمی رسول بنن قطر ته ځي. د روس د ناګهاني افتونو د نظم د وزارت چارواکی وایي چې د سایبیریا په مغربي برخه کې یو الوتکه غورځېدلې ده چې پکې یو کم 10 کسان وژل شوي دي. د عراق د کوردستان خپلواکي ادارې تیر ورځ له مرکزي حکومت سره د یو لړ مخالفتونو له امله د خپلو تیرو د برامداتو د بندولو اعلان وکړو. د یمن په جنوب کې تیر ورځ د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي.
مهم خبرونه مو اورېده او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې. په اسلام آباد کې زمون همکار سراج زهیر زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي. تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي اردو جي بورس پانو، ایکسپریس، جنگ، آج، ایکسپریس ٹریبیون او دی نیوز پر سرخو کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي خبرونه راغستې دي. بورس پانو وایي چې د ټول پاکستان ولس د تیلو نرخونه رد کړي دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا بیې دې واپس واغستې شي. اوس یو نظر د مقامی بورس پانو په اداریو باندې. جنگ بورس پانو خپل اداري کې وایي چې د پاکستان سپریم کورټ رینټل پاور منصوبې یا د کرایې بجلی ګری د درغلو ډکی او ناقانونه ګرځولي دي او د بجلی د دې کمپنو معاملې نیټ د لیګل وروستو د پخوانی د اوبو او بجلی وفاقي وزیر په شمول ځین نور وفاقي وزیرانو، سیکرټریانو او د نور چارواکو په ضد د فوجداري د مقدمې درج کولو حکم ورکړی دی. اداري وایي چې سپریم کورټ د درغلو خلاف یو مهم کردار لوبوي او چرته چې هم داسې قسمه معاملې ویني د سپریم کورټ پرې نوټس اخلي. اداري وایي چې وخت راغلی دی چې د سپریم کورټ پر رنګ نه یوازې نه بلکې نور ادارې هم د درغلو ختمولو لپاره خپل کردار لوبوي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپلې ادارې کې لیکي چې دې لړګي د سپریم کورټ ګام د ستاینې وړ دی ځکه چې دا رنګ به نه یوازې د بجلی محکمه د درغلو نه پاک شي بلکې د بجلی په بحران باندې به هم قابو وموندي شي. ادارې مخکې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سپریم کورټ حکم ورکړی دی په هغه زر تر زره عمل وکړي شي چې دا رنګ د انتظامی او عدلي ترمنځ مسله را پیدا نشي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د فاټا میډیکل کالج په اړه لیک کړی دی او وایي چې تیر ورځ شمالي وزیرستان کې د وزیر او داول قبایلو د سپینروبو یو جرګه وشو چې پکې د فاټا میډیکل کالج د وزیرستان نه باجوړ ته دړو سخت مخالفت وشو. اداري زیاتوي چې دغه مشرانو ویناوه چې کده دوی خبره اونه منلې شو نو دوی به اول د پیښور اړخته او بیا د اسلام آباد پارلیمان ودانه اړخته مارچ کوي او د پریکړې په ضد به په احتجاج لاس پوري کوي. اداري اخر کې وایي چې د شمالي وزیرستان د خلکو له خوا میډیکل کالج د پاره ویډیاز مکه ورکول د دې خبرې ثبوت دی چې دوی دې کې سنجیده دي. نو اوس باید دا معاملہ خیر پایته ورسولې شي او د کالج په جوړښت اتفاق راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
عمان ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاک امریکا تعلقاتو په اړه د پاکستان د پارلماني کمیټې د سپارښتنو په اړه دغه هیواد د پارلمان فیصله چې څنګه ځنډیږي نو په واشنگټن کې دغه احساس نور هم زیاتیږي چې دغه دواړخیزې اړیکې بیا څنګه پیاوړې کړې شي او د دغه بیا رغونې عمل څنګه شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیا ویل دي چې دوی به د پاکستان د پارلمان د فیصلو په سړه سینه انتظار کوي. خو د تیر زیارت ورځ دغه هیواد د کانګرس یوې کمیټې ته د وینا پر مهال د امریکا یو لوړ پوړي پوځي کمانډر وویل چې امریکا له پکار دي چې اوس په افغانستان کې ناټو او امریکایي ځواکونو ته د رسد لپاره هند سره اړیکې پیاوړې کړي شي او پاکستان نه تیر شو لارو نه علاوه په نورو لارو هم غور وکړي. د امریکایي ځواکونو لپاره د رسد او مرستو مرستیال پوځي کمانډر جنرال فرانک پینتر د کانګرس دغه کمیټې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې که د پاکستان سره په دې اړه موږ کامیاب مذاکرات ترسره نه کړل نو بیا موږ له پکار چې په
په هند تکیه وکړو. د افغانستان د شمالي پولو د لارې د رصد انتظام وکړو. جنرال فرانک وویل چې دغه دواړه کارونه به ډېرې مالي پنګې وغواړي، خو که پاکستان د ناټو لپاره د رصد لارې نه پرانیزي نو بیا د هند او د افغانستان د شمالي پولو د لارو بله هیڅ لار نشته. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې د دې نه مخکې د امریکا نورو یو شمېر پوځي کمانډرانو خبرداری ورکړی و چې که پاکستان دغه لارې زر نه پرانیزي نو د دې له امله تر 2014 کال پورې د امریکایي پوځونو د افغانستان نه د ستنېدو عمل هم متاثره کېدی شي. ځینې امریکایي سیاسي څېړونکي بیا په دې نظر دي چې اوباما غواړي چې یو وار بیا د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي، او چونکې په امریکا کې د افغانستان د جنگ په اړه د دغه هیواد د ولس رایه ډېره ښه نه ده، نو ځکه د اوباما اداره به دا ونه غواړي چې د افغانستان نه د پوځونو د ستنېدو عمل د ځنډ سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر زیارت په ورځ په امریکا کې شوې د یو نظر پوښتنې له مخه صرف 23% خلک د افغانستان د جنگ په حق کې دي، او یو کم 6% خلک غواړي چې زر تر زره دي امریکایي پوځونه د دغه هیواد نه واپس شي. بلخوا ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان د دغه پارلماني کمیټې چې د امریکا سره تعلقاتو ته بیا کتنه کوي د یو غړي له خولې لیکي چې واشنگټن له پکار دي چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې د پاکستان اهمیت ومني او ورته ځانګړی رول ورکړي. ورځپاڼه د یو ناپېژندل شوي پارلماني غړي د خولې لیکي چې د پاک امریکې د اړیکو دغه مسوده کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د دوو نورو خبرو شاملولو هم غوښتنه وکړه. یوه دا چې ډاکټر عافیه صدیقي دې خوشی کړی شي، او بله دا چې د کشمیر د شخړې د هواري لپاره دې امریکا خپل کردار ولوبوي. ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون زیاتوي چې د مسلم لیگ قاف ډلې بیا دا دریځ دی چې ناټو ته د رصد د لارو پرانستل دي د بې پیلټه الوتکو بریدونو ودرولو سره مشروطه کړی شي. مسلم لیگ نواز ډله او حکومت هم د دې خبرې سره اتفاق کوي، خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله بیا غواړي چې د ناټو دغه لارې همداسې تړلې خي دي او هډو پرانستل یې نه دي پکار. مولانا فضل الرحمن حکومت ته دا ګواښ هم کړی دی چې که د دغه غوښتنه ونه منلی شوه نو بیا به د دغې پارلماني کمیټې غونډو کې شرکت نه کوي. د مسلم لیگ قاف ډلې سینیټر مشاهد حسین د کمیټې غړو ته وویل چې په سیمه کې سیاسي حالات بدلیږي او د دې له امله پاکستاني سیاستوالو او حکومت له پکار دي چې یو موټی شي او د خپلو ګاونډیانو سره اړیکې پیاوړې کړي او امریکې ته یو متفقه پیغام ورکړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او زه دا د وکلن ماشوم الله نور قصه کوم چې یو شپون دی کلا سیف الله کې ژوند تیری. په دې وړوکوال کې د کاکړو غاړو بل بل ترزونه زده دي. وکلن الله نور وای لدی سره چې کله خپل رما بیای بیا هم ل خپل ځان سره غاړه وای، خو د ځوانانو په محفلونو کې هم اکثر وخت هم دا غاړه زمزمه کوي. ل دغه ماشوم سره زموږ همکار خدای نور ناصر خبرې کړې دي.
الله طيب يا وبامك يا والدغرا وليت ما شي والدغرا والدغرا وليت ما جاء
ده کلاسه فولاد کلی عبدالکاریز وکلن ماشم الانور چی په کلی کې یو کلیوال غان بولی. یو ماشم شپوندی، دا ماشم په همدې سیمه کې زیږیدلی، همدلته یې د ژوند وکلونه تیر کړي او لا همدلته ژوند کوي. الانور د بلوچستان یو له هغو ماشومانو څخه دی چې غریبۍ ورڅخه قلم اخیستی او په دې وړوکوالي کې لا د یو شپون په حیث کار کوي. نوموړي له مشال سره په خبرو کې وویل د غاړو له پیتو څخه یې همدا غاړي ویل زده کړي.
دا ما خپل زده
وکلن شپون الانور اوس له دې سره چې شپنی کوي د کلی په بانډارونو کې هم اکثره وخت غاړي واجي. که څه هم د ډیر غاړي بې له چغه کې ویلې، خو کله کله یې بیا له چغه کې سره هم په بانډارونو کې کاکړۍ غاړي واجي.
الله خلق الله مګو مال کوي، خلق الله مګو مال کوي، راسه پرزید وا کو یاری، راسه پرزید وا کو یاری.
د الا نور په خبره د کاکړی غاړو بیلابیل طرزونه یزده دي چې په دې طرزو کې یو هم د نړ یا شپېلې طرز دی چې تر نورو طرزو ډیر ګران او مختلف دی. د همدې طرز څو غاړي الا نور داسې زمزمه کړي:
سترګې دورې کنه رزه باده واده د دروي
په داسې حال کې چې په کلاسیف لا سیمه کې په هر کور او کلی کې کاکړی غاړي ویل کېږي، خو په ماشومانو کې الانور ځانته نوم لري او د سیمې د خلکو په وینا په دومره وړکوالي کې په دې سیمه کې یو ماشوم هم دومره ښې غاړي ویلی نسي. وکلن شپون الانور وایي له ډېر ماشومتوبه یې دا شوق و چې لږ لوی سي نو د غاړو پیتې به ډکوي، خو د ده په خبره اوس لا هم توانېدلی نه دی چې کیسټ یا پیتې ریکارډ کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کلا سیف الله.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
مشال رودوګي وريدونکو اوس وخت شوې دي زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار. دا خبرونه تاسو د پاره مجید بابر جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني. په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکول یا ټولنیس سکولونو یو پروژه د بهرنو هیوادونو په مرسته پیل شوې وه چې له مخې په ټولو قبایلی سیمو کې 950 سکولونه جوړ کړل شوي وو. په دغو کې 350 سکولونه د هلکانو لپاره او 250 سکولونه د جنکو لپاره جوړ کړل شوي وو. په دغو سکولونو کې د هر سکول لپاره 2 استادانو ته د کنټراکټ په بنیاد ملازمت ورکړل شوی وو. دغه استادان وایي چې د قانون له مخه د 3 کالو د ملازمت نه پس د دوی حق دی چې د دوی ملازمت پوخ شي، خو دغه استادان په عرضي بنیادونو ملازمتونه کوي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزه ده.
میر دا حکومت د بازري وراوه چې میر ریګولر کوي خو ریګولر کوي نه.
کمیونټي فور پروجیکټ امپلایز دی څنګه اوس کوشش کوي چې دا سکولونه جديده ریګولر شي.
دا ټول ذمہ دارانو نه کم چې فاډا سیکریټ کړي دا غي نمنګه جواب غوښته دي.
په دغه موضوع زموږ همکار یو راپور برابر کړی دی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د دولت لخوا په کال 1998 کې په ټولو قبایلی سیمو کې د کمیونټي یعنی ټولنې په سطح جوړ کړی شوی 900 پرایمري سکولونه چې پکې 1300 نارینه او زنانه استادان برتی شوی دي، وایي چې د 14 کالونو نه پس هم دولت د دوی نوکاریانې په عرضي بنیاد باندې ساتلې دي. باوجود دې چې په اپریل 2001 کې ډایریکټر ایجوکیشن فاټا اعلان وکړ چې هغه استادان چې کله نوکری کړی وي او پی ټی سی ټرین وي نو نوکری به ریګولر کولی شي. دغه رنګه های کورټ خان بینج هم دغه استادانو د 14 کالونو سرویس په بنیاد د ریګولر کېدو فیصله په 14 جون کال 2001 کې کړې وه. او په 15 نومبر کال 2011 کې سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی د پاکستان ستر محکمې هم د دغه استادانو د ریګولر کېدو فیصله کړې و. خو دغه استادان وایي د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو فاټا سیکریټ فاینانس یعنی د خزانې سکدر د دوی د ریګولر کېدو اعلان نه کوي. آخر زمان وایي چې د 14 کالونو نه د کمیونټي په سطح جوړ کړی شوي سکولونو کې نوکری کوي او اوس ورته د 1200 میاشتو نه تنخوا هم نه دی ورکړی شوی.
په 1998 کې برتیا یو پیر د مو 14 سال سرویس تقریبا جوړیږي. د مو تعلیم چې دی ایم ای او ایس میر نه راسي ورچ کیږي. میر د حکومت د بدري وره او چې میر ریګولر کوي خو ریګولر کوي نه. د فاټا سیکریټ دوه درې وره لیټر کړی دی چې د ادارې ګولر شي 3 سال سرویس شي. یغه نه بعد ای کوټ دی خان بنچ دغه په 14/6/2011 باندې دا فیصله وکړه چې د ادارې ګولر شي په 15 دین په خنر سول ریګول. او د 1200 میاشتو نه مشته تر
د شمالی وزیرستان ایجنسی لری پرتا شوال سیما کې د دغه سکول یو استاد غفور وای چې اول دوی په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته د تعلیم دروازې خلاصې کړې چرته چې چا هم د تلو د پاره زړه نه خکاو.
میل او فیمل دا وړي کې بچی دا میر ټور کړ په تعلیمي نه په غاب نو شوري کړل. دوی وسره ساده می د لوسا مثال 8 و 9 تا کا سونر ور رسیدل خو وسره سم می جه په خونه کړی مش خو ورچ کیږي. اغه زیدا دا شاول کې چې د افغانستان بونډري سره نږدې دی او ورته چې کی ما دوب ګاډه غنټ ته نه پاکستان آرمی و نه سوي اول جندا په شاول کې د می ټیچرونه له کمی سکول ولې ورته علاقه کړله. ویز دې چې کیما دو مثال مشته فن غنر کوي تنخی غنر کوي او ریګولر کوي او غنه.
قاسم خان وایي چې 14 کاله خدمت کړي او اوس یې عمر تیر شوی دی چې بلا نوکری هم ورته نشي میلاوي دی او دولت اوس زدوی پر ځای نوي کسان برتی کول غواړي.
دا چې لکې دي چې ګاډي وازه علاقه ته نظر وي هغه باوجود تر اوسه پرې تنخی نه دی ویلاو. حق دې مشدا 14 کاله سرویس مو وشه زنه رابطه لای شو زنه په لیوي کې برتی کېدای شو
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر فضل منان نو پوښتل نو دوی وویل چې د دوی د ریګولر کېدو فیصله نه دی شوې. خو دوی هڅه کوي چې دغه 900 سکولونه ریګولر شي نو د دوی نوکریانې به هم ریګولر یعنی مستقل بنیاد ته راواوړي.
پلایز دی څنګه اوس کوشش کوو چې دا سکولونه جدید ریګولر شي. چې سکولونه ریګولر شي پوسټونه موږ ته په کرنټ سایز راشي بیا به موږ سمری گورنر ته موکو چې دا استادان پکې ریګولر کړي. دوباره موږ د دوی انټرویو واغستو چې کوم پکې ایلیجیبل په میرر تاتل لاغه موږ ریګولرایز کړو باقي لا په پروجیکټ کې کار کوي. نو موږ اوس پوسټونه ولا ریګولرایز کړو بیا به دیم ریګولرایز کړو.
په ټولو قبایلی سیمو کې د کمیونټي فسطا جوړ کړي شوی 900 سکولونو کې د فټا سیکریټریټ د چارواکو شمیرې تر مخه لور اتیا زره زکون کی زکړه کوي چې پکې د زیاتره سکولونو ودانۍ هم جوړې شوې دي. لکه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې په 1350 سکولونو کې د 1015 سکولونو ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
دا چې د ټولنیز سکولونو د قبایلی سیمو ماشومانو لپاره څومره مهم دي او په یاد شو سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د سکولونو څه کردار دی. د مومندو قبایلی سیمې یو ماهر تعلیم پروفیسر ریټایرډ تاج محمد را سره په دې اړه دا نظر شریک کړو.
دا خو دې خبره ده چې څوک پورې د کمیونټي سکول تعلق دی. دا غالبا چې دا این جی او سپانسر سکولونه دي او زه خپله چې پرنسپل وم په دغه کې په یکغون کالج مومند ایجنسی کې د هلته په یکغون کې وو او اوس به مې خو خبره ده چې سره کله چې دا غبیره په وروتي ده د طالبانو دا شی راغلی دي نو کمیونټي سکولونه ختم شوي دي او هغه گورنمنٹ هم چکم دی پاره باندې دغه څه تنخواګانې مرخواګانې ولا دغه سړي نو فل هغه زما خیال دی چې هغه او مکه شانتي زه د خپلې ایجنسۍ خبره کوم په کوم ایجنسۍ کې دا شیزونه د کمیونټي سکولونه تقریبا ختم.
د دوی کردار د تعلیم په پرمختګ کې یا معاشرې ته یا خلکو ته د تعلیم په ورکولو کې څومره مهم دی؟ دوی واقعي خلکو ته تعلیم ورکوي او دغه کردار دوی لوبوي؟
زما خیال نه دی. دا هغه وجه چې کمیونټي سکول خو لا ډېر څه خبره ده چې کوم گورنمنٹ سکولونه دي چې کوم گورنمنٹ پرائمری سکول نه دی مڈل سکول نه دی ہائی سکول نه دی په هغه کې مطلب دا ہے چې افتواری کار دی افتہ کې لکه استادان خپل کې دغه کړی چې یو بتو پلان کې اوراز راځي ته بو پلان کې اوراز راځي او خبره تاسو ښه به هغه نه راو مطلب دا ہے چې ستاسو د سکول ماحول وي راځي سکول ماحول د سره نه هغه سکول کې شته نه انکلودینګ بشمول دا کمیونټي کوشش پکار دی هغه د پاره استاد مقام پکار دی بلیک بورډ پکار دی بل څه پکار دی بل څه پکار یا غل نشته دی تل ایون کتا د کمیونټی سکول لري او کده موږ د ګورنمنت سکول لري وا تقریبا خسن دی د سو پورې دا کما د غرا غلی دا لهر راغلی دی وسم چې کوم دی کوم دا لهر دی چې ډیر په شدت سره دا شی محسوس کیږي او روزانه مطلب دی چې څوک څوک بری تماتی کیږي نو اڅه خو خلک د سر د حفاظت لپاره خبره کوي سکول خو ډیر لري خبره نه
پروفیسر صاحب دغه کمیونټی سکولونه چې کوم دی په دې کې چې کوم سلیبس یا کوم نظام تعلیم دی نو تاسو په نظر باندې په هغه کې کمښت دی په هغه کې مسله ده اصلي بنیادی مسله چرته ده
بنیادی مسله خو وروره سوشل اکنامک ایشو سماجی اقتصادی زمونږ چې کوم ډانچه ده کنه دغه ده په دې کې یو خدای دې چې جنکو طرف ته کوم دی رجحان اوس لګ لګ دغه شوی دی خو هغه تقریبا نش برابر دی چې لس ماشومان یعنی نران دي نو یو پکې یا دوه پکې جنکې دي کنه هغه شانتي او بل زمونږ سلیبس چې څه ده یا کریکولم چې څه ده هغه خو د مخکې نه اوس مطلب دی چې زمونږ هلکان دي نه هم لسم دي او نه هم تشو داغه پوری پشاور بورڈ بک کتابوں نشتہ اور ایک وجہ دادا کہ روزانہ پر کتنی چینجز کی لگے سنگ دے میں حکومت رہے کی مطلب ہے کہ جہاد متعلق ڈیر دغوں پر کے آیاتوں زیادہ آتی اس بھی اور اسپری بھی اس پاگے بانی ایجوکیشن دے پولیٹیکل پارٹ ہے وہ جنہ دا واپس تک ہے کچھ تعلیم کی دا خبر راشی کہ بھائی داؤ کا ادا مکا ماہر تعلیم ماہرین تعلیم کی کم دیا گا شاہ
پروفیسر صاحب تاسو جی کلا سبق ویلو تاسو جی کلا شومان وی تاسو هم دغه مومندو قبایلی سیمې هم دغه په وړو کې سکول به دیواله سکول به چته سکول کې هم سبق ویلې دي هغه وخت واکې دغه تعلیم یا استادان ډیر خو کسنګ
یاره زبات ته دومره وایم چې هغه وخت استادان زمونږ چې کومول واخې هغه یو خپل مقصد کړه یا دغه سره غیب څخه زبردستی او جوادي کړو یعنی استاد به استاد او د استاد احترام به کېده د استاد یو مقام او هغه چې غریب به هغه وخت نو غریب وره چې دغه خو هر ځای ته چې بته احترام پر نظر قتل اس تعلیم نظر تب پاکستان کے پوری دنیا کے اغیر تجارت جو شبے دے آگاہ خر پیسوں دے پارا کی جب معیار دے پارا نش دے یاد دے پارا شعور دی را پیدا کی خلقوں کے لیے احساس پیدا کی بیداری دی راشی یو بل طرح دین و محبت آگا شی نش دے
پروفیسر صاحب استاس پر نظر باندے دا استاذانو چی کم روزنا یا ٹریننگ ورکل کی گی نو حاگا چی مخ کی کم وہ او اوس شکم دے نستاسو په نظر دام یو وجہ دا چې د استادانو په صحیح بنیادونو باندې د ماهرین تعلیم لخوا د هغوی روزنه یا هغوی ته ټریننګ نه ورکول کیږي
دا تھیوریټیکل ډیری عملاً نه چې تھیوری کې به زهار څه کوي دا ایماندار استاد والا پیدا کیږي چې دا مطلب تنخواه او نور مراد دا وکړي کیږي چې تنخواه او مراد یې کیږي نه به څه شو خو بل سټینډرډ نشته مطلب دا دی چې پاکي الګ کې هغه یعنی د هر څه نه د سی شس نه د پی سی اس نه د نورو کمپټیټیو ایگزامینیشن نه پاتې شي نو زمونږ ته مخکبه تعلیم تر راشي دا به څه وخی
پروفیسر صاحب زمونږ ټولنه چې کومه ده مور پلار چې کوم دي نو هغوی خپل بچو سره په دې اړه باندې خبره کوي او خپل بچی تعلیم ته حسوي کنه دام یو مسله ده
نه نه بالکل دا خبره په زه په دغه سره وایم ډېر په اعتماد سره وایم چې د قبایلی سیمې اوس دا نن سبا چې کوم یا زمونږ په خپل مومن دی ما زما پلار بیخي ان پړو او په مې سبق ویلې نو اوس خو ډېر زیات رجحان دی هر کړي دا کوشش کوي چې یار زما بچی سبق وای او مخیره جو خدای دې سکولونه کې سشتل نه زنه ما غوته ویلې چې سکول کې افتواری کا کچھ پا افتوار کے لیے کم دے سکول جو استاد راجی ہو آگے کے ایجنسی انسپکٹر ناس کی ہوگا غاگم نہ کئی ڈائریکٹر غاگم نہ کئی نو سڑے بس ہوئی جانے
دا کمیونٹی سکولوں نے چکم دی وہی دا ڈیر پا اجرو کی جوڑ شوی دی دا خلق و بیٹکون کی جوڑ شوی دی
بالکل ما خوشی دا صرف تا پیسو دا گٹھلو دا پارا یا جوڑ شوی دی نور دیکھے آگا شانتی نیشہ پکار دا چی دا کم پیسی دی تا ورکول کی دا چی دا سرکاری سکول نو تا ورکی شوی نو هغه د سټینډرډ هم خشوي نور هم څه شوی دا خو اسې ویسټ اف ټایم ویسټ اف انرجي ویسټ اف منی
د دغه سکولونو د استادانو د غستون زمې د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله مخې ته کې خودا نو هغه وای
فاټا سیکټر د لکان ولګول بیا یې دغه سې لری کړو د ول سم میاشتې د چې د تنخواه نه ملایږي او پارم کوي ځنې کسان په دې کې دام حقیقت دې سکولونو داسې او چای کې د سرکار کار کېدنه چران به پیسې اخیستې بیا د هغې دپاره مونږ دا فارمولا ویستله چې د هغه ځای لوکل کم مشري د ایجوکیشن هغه چې کوم سپین کړه هغې ته به تنخواګانې ورکړی کېږي په هغې باندې هم پوره عمل ونه کړی شو نو د هغې دپاره مونږ د سینټ سټینډنګ کمیټي او د سیفران متعلق او د نیشنل اسمبلی سټینډنګ کمیټي د کومه د سیفران کمیټي چې ده په هغې کې دا مسله اوچته کړې ده او د هغه ټولو ذمه دارانو نه کوم چې فاټا سیکریټریټ کې دي د هغې نه مونږ جواب هم غوښتی دی څه جوابونه را کړي دي مونږ تېله مطمئن یو ځکه چې په نور پاکستان کې کوم کسان په کنټریکټ باندې وو هغه ټول بحال لګیا دی او دا جزان د دې سیکریټریټ د چکر نه راوتلی نه شي سافران سره ډایرکټ تعلق نشته دی کینې ما به دوی اوس په خپل دغه باندې کنټریکټ نه ایستلي وی دا به ما پرمننټ
انجینئر صاحب د فاټا سیکریټریټ د تعلیم چارواکي وایي چې د دوی به بیا انټرویو غانې کیږي او پاره کې چې دا انټرویو بیا څوک پاس کینو غلبه بیا ملازمت ورکوي غنې دوی به همداسې کوي
صاحب دا انټرویو دې ته واخلي دا دې مو کې خو څه خو دې وکړي دا وایم چې د انټرویو نه یو قسم چې نه تختیبه دا دې ته وی لیم ایکسکیوزز انټرویو دې چې په سبق ولو دې چې کله سلیکټ کول آیا دې انټرویو ولې نه واخیستي سلم صلیدی هغه دې کې صدا سي عوامی کاشته دینه چې دا غی خیال وساتي فاټا سیکریټریټ چې دی هغه زما د منیسټری تابع نه دی
نو تاسو دا وایي چې تاسو وزارت د دغه خلکو لپاره هیڅ نشي کولای
مونږ د کمیټې په شکل کې دا ریکمنډیشنز ورکولای شو زمونږ د سیفران سټینډینګ کمیټې او د نېشنل اسمبلی سټینډینګ کمیټې چې دا کار دی په د نور پاکستان سره طریقې کار دی هغه طریقې کار دی دا ډیل
شوکت الله صاحب په دې کې د سپریم کورټ هم یو فیصله شته او د های کورټ د ډی خان بنچ هم یو فیصله شته چې د خلک د ریګولرایز شي نو دا فیصله ستاسو وزارت نه مني که فاټا سیکریټریټ
ما خو تاسو ته ویلي چې زما خو وزارت د لاندې چې دا وي نو ما به اوس دا ټول خلک چې کم دي دی به ما باقاعده سپورټس نکړی وي او څنګه چې ما سره د سپورټس وزارت او چغې کې زه ریګولرایز کولای مې شو ما سره اختیار و مې وکړ نو ولې ګینې دا به مې نه کولای خو د دغه اختیار زما سره شته نه چې زه د فاټا سیکریټریټ کارونه هندل کوم او دا ما پر فورم ویلي دي
څنګه تاسو خبرو کچې د خلکو ته د 13 ولسم میاشتو ترخاګانې نې ملو شوې نو په دې کې د پلانینګ کمیشن یا د فایننس منیسټری سره کار عمل دخل لې کنه پیسې نشته
نه جی دې کې ټول سیستم فایننس چې ځکنه دا د پروجیکټ تحت یا د تشي تحت دی لګولې شوې دی په هغه وخت کې چې کوم وخت کې دا حکومت نو بل حکومت او هغه سي هغه وخت کې چې لیګل کار وکړي د ان لیګل وو څه پته نه لګیدل په یو چینل باندې چې پر چینل دی اخیستل شوې دی په خواران نو تم پتن له لګیدلې او شاتنه پسې بالکل هغه دروازه بیا واپس بند کړی دا څنګه مخکې په دې ډول میستريانو کې لکه کم چې په وفاقي وزارتونه دی پاره کې چې کوم نوکران په کانټراکټ بیسز باندې یو یو خاص میاد د پاره نوکری کړی و هغه ټول بحال شو د فاټا سیکریټریټ چې څومره امپلایز دي هغه موږ په کانټراکټ یو کا پارسې دي هغه زمما منیسټری کم از کم نشي پرمننت کولای هغه فاټا سیکریټریټ په خپل یو اداره د گورنر تحت کار کوي هغه کولای شي
شوکت الله صاحب تاسو د قبایلی سیمو د ټولو خلکو سترګې تاسو ته دی او تاسو د هغوی د یو نماینده په حیث په کابینټ کې ناست شئ نو دغو خلکو ته تاسو څه وایئ چې د دې دپاره به کوم یو داسې فورمې تاسو څه کولی شئ
ما په دې خپل فورم ما تاسو ته عرض وکړ چې دا دوه کمیټیانې چې دي په دې کې مرله مونږ خبره راوچته کړې ده مونږ دې فورم باندې دی لږه مسله حل کړو
د دې سټینډینګ کمیټو چې کوم حکمونه دي یا خبرې دي نو هغه فاټا سیکریټریټ منلو نه انکار کوي که هغوی انتظار غواړي
اوس پورې کومېټې اجلاسونه چې شوې دي کنه په اړه یو کې مونږ دا خبرو چته کړې دي باندې دوه میټینګ شوې دي دا غینې پس دې مونږ ته وخت جواب نه لري کړې چې کله د دې نه مونږ پوه شو چې دا په غلط روان دي مونږ به پوښتنه کولای شو
اوریدونکو دا وا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا زه هم ستونزې وي زمو تر وګونی ضرور او رسوي چې موږ د سرکار وګونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې محل
کیک دی کیک دی
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې
کوچیان
څه ډول ژوند کوي.
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي دی ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کیندل نو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خو هم دا او ډیر جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.